لاس په جشپې احمد شبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي دي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو وی پانی د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د ستر محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اکسپان کې دا کړي چې د دوی سیستمونه خوندې دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپره شوي دي. البته په خپرو شوي اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانونو کې 3300 زندانیان دي چې 1306 بیا یې ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 مېرمنې دي. په خپرو شویو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو د پاسپورټونو کاپي هم خپرې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګوم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګوم راډیو کارکونکو دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګوم راډیو د چهارشنبې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی وو چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلي او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګوم راډیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ویجړی فرمان لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي. په دې فرمان کې راغلی دي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحد اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې یې په مستقیمه توګه د امریکا اوسني او پخواني مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخوي. دا فرمان چې پرون لاسلیک شو پکې دا یادونه شوې ده چې امریکا او اسرائیل د نړیوالې جنایي محکمې غړي نه دي. نړیوالې جنایي محکمې پروسه شکل د نومبر په 28مه د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د پخواني دفاع وزیر یو او ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد دیف د نیولو حکم صادر کړ. اسرائیل وایي چې محمد دیف وژل شوی دی. ترامپ په 2000 کال کې د خپل ولسمشۍ په لومړی دوره کې هم د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسودا او یو شمېر نورو چارواکو د ویسو بندیز لګولې وو. هغه وخت بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنگي جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړی وو. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالد ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغلاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. اوریدونکو په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود لخبرې دو سره کلتوري اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې و خو ملګري ملتونه وایي ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منې کړې د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 49 کلونو پورې دي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچا د دوغ لاملونه د زده کړو کچا یو ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستي وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنی د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ کم دي تر د هغو پرتله چې د چې نالوستي وي. یو بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کیږي، اقتصادي ستونزې. اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي، او د دې له امله د ماشومانو ودونو شمیر لوړ سوی دی ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د بېوزلو کورنیو 3.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، او د شتمنو کورنیو یوازې 12.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو، د نور بس دی خبرونه کې به د کوچنی عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده، او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنې سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل سوی د سټوډیو سره د تلیفون لالارې چې له دوی سره به خبرې پیل کړو، بیا هم نورې میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له سټوډیو سره یې وصل کړو، د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی، په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوئ چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه به څه وي؟
سلامونه تاسو ته، د یو اوریدونکو ته ملایجانې، دغه کوچني وادو چې دی دغه اسلام کې ناجایزه ده، او دغه فرهنګ دی یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده، نورو مملکتونو کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد وجه نه ده، ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرد مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي، نو دا خو اسان ناجایزه ده، ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري، او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیر زیاته ده، ځکه چې موږ هر قوم چې نیولی یو په اوس خو نه چې د امارت نه وروسته موږ سره اوس هر قوم نشته، یعنې تیره حکومت کې هر قوم چې موږ نیولی وو دغه د جنکۍ چې د 42 کلو چې دوی واده شوي دي دغه بارداری په وخت ډیره ډیر زیات مرګ می ډیر زیات وو، چې عامل اصلي دغه و چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګیانو ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا هغه نه ده، دا جایز نه ده، او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښیږي چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه میندې هم مثلا پلانونه دې باندې ډېره باید توجه ولري، ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاصېږي، دا نور مشکلات ورته پیدا کوي، باید خپل اولاد ډېره باید توجه باید ولري.
بله، ډیر مننه اغلی یوسف زیزه به بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د تلیفون لالارې وصل سوی ده. اغلی خوګیانی، تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې له موږ سره خبر دې موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات سوی دي، او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې وروسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه وضع اسول، دغه شمیر لا هم زیات سوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېدای شي؟
ډېر مننه، زه هم خپل ور سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ودونه د افغانستان کې همدغه سي ډېر هیوادونو کې اکثر ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم قدر اسم رواج په اساس باندې په واړو عمر کې ودوي کالکان کې جنکی وي یو دون مسئولیت دو تور تر غاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د بخانه رایجو او کله چې اوس د افغانستان جنکی ته تعلیم نه پاتې دي د مکتب او د پانتونو د تحصیلات دروازه په دو بند دي نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي د هغې نه ښه ده چې دوی ودونو کې ځکه تعلیم پرې بند شو د اوس باید ودونو کې فامیلونه هم دوی مجبوروي اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبوریږي خلک چې خپلې لورګانې یو بل چا ته واده کړي یا په ولور ورکړي یا پیسې پرې واخلي او یا هم مسئولیت یې بل چا ته ورته غاړه کړي نو په دغه اساس باندې موږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځان کې ډېر شوي دي او پورنم چې ورکول کېږي دا واقعیت لري نو اکثر وړې کم عمره ماشومانې جنکۍ ډېرې زیاتې ودېږي او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته هم جنکۍ ته هم هلکانو ته نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي او د دغه دغه نه باید ډډو کې د دې معاملې نه په دې وخت کې چې دوه مثلا هغه سنه دغه ته نه رسیدل خپل قانوني وخت نه رسیدل کوم چې قانون کې ذات شوی دی ګټ اسلام یعنی په دې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د دوه لس کرو د دیار لس د څوار لس کرو چې نه کوي ودیږي یعنی زه فکر نه کوم کوم دا رواوی ځکه په دې خوش کړه دی ودی شي دا حتما مثلا بردار کیږي او یا مثلا دې مجبور دی چې په ډېر واړو عمر کې د ماشوم دنیا ته راوړي ځکه د دې دغه بدن لا دې تر اوسه آمادان دی چې مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې نو دغه ټول هغه جنجال دی چې دې ماشومان ته پیدا کیږي او بل دا چې تانه پوهیږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي یو نوی محیط ته ځي دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي نو طبعا دا روغتیایي زیانونه هم دوته لري او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي
مننه اغلی خوګانی اغلی یوسف زیستاست خبابل پښتنه وکم تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور پنوم باندې چې په نور دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلا ویل کیږي خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دومره زیات دی او پراخته چې اوس خلکو ته بيخي د خبر عادي ایسي یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کیږي او کله انتقاد په نظر باندې ورته کتل کیږي هم په دې توګه ورته کتل کیږي چې ګواکې دا د نارینه وو د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي نه د دې نظر ورته کتل کیږي چې د نجونو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نوي استاس په نظر باندې د ولور په نوم باندې د نجونو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي
ملایجان همدغه دودونه او رواجونه چې دی په افغانستان کې ده په خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالي ولایتونو کې دا ډېره زیاته مراوج ده چې دوی ولول اخلي او په سنګ یا په بدل ورکوي نو دا سمه فکر نه کوي چې داس یو ماشوم چې هغه 12 کلن ته ورسیږي خپل زوی ته بدل کوي چې دا رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مراوج ده پښتونونه کې نو اما په نظر د نورو د کارونو په نظر دا یوازې په افغانستان کې ده دا اصلا درسته نه او دوی چې یو نه په بدل کې یا په ولول خاطر او زه هم پر چې البته کوم څه مشکل درته
کیږي اغلی یوسف زی بخښنه دی ستاسو اواز مشتقه قطر راځي که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ تاسو اواز سم واوریدل ولا واوریدل سو
او ساوري ملجان
او سم لږ قطه وصل راځي خو تاسو خبرې کولای سي مهرباني
ما د څه ویل چې دغه دودونه او رواجونه شدي یوازې په افغانستان کې ده او بل خبره شي دا پښتونواله سیمو کې د دې زیاته مراوج ده ځکه چې دوی د څه فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور یو بدل ورکم یعنی اما اولاد ال تقدر به عزت بلري کنه لري او بل چې دوی په ولول شي ورکی ار سونه چې ظلم ستامه رجنای باندې چې وشي هغه جنۍ خپل د حق نه دفاع کوي نه شي ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما دا دا باندې دومره پیسې ورکړي ته مجبورې چې دونه مونږه کارونه به کار به کوي دونه مونږه مشکلات ما پلارم به ته وساتې ما مورم به ساتې ما کورنۍ به ته وساتې ځکه چې هغې خدمت به ته کوي ځکه چې تا باندې ما پیسې ورکړي او داسې میندې پلارونه دي چې د دې باندې دونه فکر نه کوي ځکه چې دونه وایي چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې زه ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې برابر مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدل ورته ورکړي یعنی دا دا فقط افغانانو کې دا رواج ده دا خبرې باید رسنۍ شي مثلا په رسنو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلوه دا خبرې ښه خبر ته اشاره کوي وایي چې خپله یو ماشوم ده ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط ته نه کېږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مخته ویسم او حتی خپل ساتنه باندې هغه پوره ده هغه خپله ساتنه باندې نه پوهېږي نو څه کوي چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي ډوډۍ پخه کړي زه فکر نه کوم چې دا دینه جنۍ چې تولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې وګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي یعنی شاقه کار باندې نه کوي او موږ افغانانو باندې فکر وکړو چې یو جنۍ دیالسکان ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کېږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خیر د جنۍ وو خیر چې مړه شو فرق نه کوي دغه مسله ده.
مننه اغلی یوسفزی تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ د خبرونې بل ملمنه اغلی جلی ولی هم له موږ سره وصل شوی د ټلیفون لاري اغلی ولی اول خو ستاسو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ ستاسو څخه زما لومړی پوښتنه دغه ده چې په کوچني عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بیوزلۍ ترڅنګ ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه سی ودونه زیات سوي دي
من له مالې خوښسته اساس مېمنو او ریډونکو ته زموږ غرام سلامونه دا چې د جبري ودونو لاملونه د تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو به وځي دا او بل د مکتب نشټون دي په څنګه کې به دا د لاملونه واسه کار کوي لکه باټیل دوران چې یو لامل د بل سبب څخه د بل د بل سبب څخه بل د بل سبب څخه دا رقم د ټول باټیل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کوي نو د جنرال د پاره دغه د جبري ودونو دغه همیشه مستند شیدان چې په یو شکل نه په شکل زموږ تاسو ټولنه کې وجود درلودي خدا چې اوسې دا رقم فجأه شکل اخیستی دي او فکر کوم چې دا په چرانه به خټر شوی دي متأسفانه چې دقیق احصایې نشته خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرضاً د خبرونو د غشخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې ډېر شوی دي او دا چې لامل چې شي ما په نظر اومده لامل دا نه د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فعلاً په وطن کې روان دي دا یو د اومده ترینو دلایل څخه دي
مننه اغلی ولی ستاسو د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورید آزادی رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده پر جبري او د کوچني عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړې ده او زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی اغلی سایمه خوګانی او اغلی جلی ولی لمر سره واصل دي د ټلیفون لاري اغلی خوګانی ستاسو څخه به پښتنه وکم ستاسو په نظر باندې باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو نجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسوه چې دغه د په بدو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو، خلک تعلیم یافته سول او یو څه کېدای سي چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډیره مننه مارجانې. اول په تفکیک وکړو چې دغه شی د یو بل سره تړلی دي، د ځنځیر په شکل باندې، خو بیا هم فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي. او بل مو ویلې چې هغه ناوړه دود دی چې د ډېر وخت په افغانستان کې رایج دی، لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دي ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې ماشومان تحمیلیږي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سند رسېدلي هم تحمیلیږي، قسم په جنافیو باندې. نو چې کله چا سره د خپلوۍ رشته کوي، ډېر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپل خور نه د خپل لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کې چې تاسو نارینه او پښتنه نه کیږي، د دوی مجبور دي د فامیل د غوښتنې په اساس باندې او د دوی د حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دغه نکاحګانې به اکثر وروسته د واده نه وروسته د څه وخت نه بیا ناکامې وي، ځکه دوی بل سره توافق نه لري، یو بل سره خوښ نه وي او د اجبار د مخ نه واده پرې شوی. او ماشومان خو بالکل پڅ نه پوهېږي، ماشومان پڅ نه پوهېږي. نو هغه کورونه مو واړې وي، قانوني سند هم نه وي رسېدلي. اکثرا د فامیلونو توافق اته د شخصې په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناس کې وي ماشوم ولا د نړۍ ته نه راغلی چې چا سره واده کوي کې دا لور داستا شو. نو کله چې هغه پیدا کیږي، بیا غټیږي، بیا ورکوي، نو فکر وکړه چې یعنی د څونه ظلم دی او څونه اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلی، یو چاته په نوم کړی وي او بل چاته ورکوي. او دویم پات شو چې اخر چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر خاني دی، ځکه د بدل معاملې کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه دی یو فامیل، دوه دی بل فامیل. نو دې کې موږ ګورو چې اکثرا دا کیسونه به چې د بشر کې وشن تر اتلو، یا به بدو یا به بدلو. بدل په دې معنی چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولای توافق ولري، که په دې څلور کې دوه خیر، دوه بیا خلوي، که دوه گزاره کوي، دوه نه کوي. اغه دوه ژوند چې خوي دي، دغه دوه ولامل دغه دوه ژوند نشي کولای، نه کوي، نه غوړي. دوه ولامل دغه ژوند هم بدبختیږي، ځکه چې دې خاطر قابل کې فشار اوري په دوه باندې. مثلا دا ځکه نشي کولای په دې فامیل کې گزاره وکړي، دې فامیل سره توافق وکړي، دې فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې اوس تر فشار نه باید د خوښ نه یا د خسر نه یا د مرید خو نه راځي. اغه دا بل بشره چې گزاره کوي او خيار دا کول شي، هلته په هغې باندې هغوهم دنیا د رواج د مخ نه، د خپل کمقلتوب د مخ نه په هغې هم فشار اوړي. نو کله که د دې دوه ژوند دلته خرابېږي، هلته د هغې دوه ژوند هم خرابېږي. خبره طلاق ته ځي، دې خواته هم مثلا خرابېږي، هغې خواته هم خرابېږي. حتی داسې کېږي کله کله بدلون کې چې دا وخت دلته وژني، ابل د دې دپاره هلته وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډېر بد کار دی، هم بدل او هم د اجبار ودونه، هم د واړه عمر ودونه. نو فامیلونه دغه شی باید متوجه وي، ټولنه باید ورته متوجه وي، خلک ته باید یعنی پوهه ورکول شي په دې اړه باندې. هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي چې دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید د قانون د نظر اګر چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهغه د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید په ممبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي، پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لورګان په زور په اجبار مه ورکوئ، واپو وړو عمر کې مو ورکوي، او بدلم ډېره بد دود دی، په بدلې مو ورکوي. نو پرې دې چې کړه د خپل اساسي حق دې دوه او خپل قانوني حق دې رسیږي، د په خپل خواخه باندې پوښتنه تر وشي چې کړه د حاضرېږي نکاح ته په ځان حجاب قبول شي او دوی چاته په نکاح ورکول شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډیر مننه اغلی خوګرنی زب بیرته تاسو ته راسم. اغلی یوسف زیس تاسو څخه به بل پښتنه کوم. تاسو پام د ملګرو ملتونو د شوزو د دفتر دغه راپور تر اړوم م چې دوی وایي وای پرنجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه شوی ده. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لاره برابر شي؟ لکه تاسو چې معلومه ده په افغانستان کې له مخکې لا دغه خلک ستا چې خپل نجونې بې و ښوونځیو ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه یې نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په د دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي او د زده کړو زمینه برابره سي، د حکومت د خوا څخه ورباندې دغه دروازه بنده سوه. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟
د طالبان امارت حکومت نه وروسته د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د کوچنی واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رد لري. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه وروسته دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراد کړي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونونه بند شو، کاروبار بند شو. په خوا چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دوی عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو رایبر چې دی پښه راځي، هغه زته زه غوښته چې معلومات نه کوي چې آیا دایما خور یا ما اولاد د کورنۍ کې آرامي کې نارامیږي، هزار تر دره ورکي او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر نن پورې درې کال تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلي او د مکتب دروازې بند او د خزل لپاره دومره ستونزې مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهانی په افغانستان کې دوی درې کال تیر شو او دوی اور دوی کوي نشي اداقل دا مشکلات ستونزې حل کی، اداقل خزل لپاره څه اندازه دوی حمایت وکي، دوی مشکلات ستونزې حل کی، یا مثلا دوی لپاره یو کومک وکي، دوی لپاره یو حمایت دی وکي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوانه چې اداقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کوي چې مختلف شي، ډیر کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، اداقل دوی کې تلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده، یعنی مشکلات ستونزې ډېرې زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان اغه چې د سیاسي په انټرنټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دی کوي چې آمده شال نه ویني، او هغه ولایتونو کې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، د نسو ولایتونو چې موږ لرو دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه محروم دي، او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستوند دي، جنکیان ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې ما چې شم دي نه کلم جنایم دوی وعده کړی ده، نه کلم جنای تاسو فکر وکړئ نو دغه مشکل. او یا فرض مثال نه کلم لسکن جنای دوی خرڅې په پیسو پلار آید درآمد نشته، مشکلات اقتصادی لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅي.
ش مننه اغلی یوسف زی، زبر برته تاسو ته راسم. اغلی ولی زغړم چې تاسو پام د یونیسف غ راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیر چلند او دا جوړ باور چې نجونې د هلکانو پر تله ضعیفه دي، د کوچنی عمر ودونو ته واده ورکوي او د نجونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د نجونو لږ عمر 14 کال او د هلکانو لپاره 18 کال ټاکلی راغلی دی. ستاسو په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر طالبان ضعیفه دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولی دی ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دوو نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هېڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرېښي دي، خو خیر دا هغه کمبودونه دي چې فرضاً زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هغه دغه کمی او کاستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بیخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سین دی، باید دا هم نور توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دغه رقم لکه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه ته لاس اچوي چې حد اقل پر شپاره کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي هم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختلفو کې به اندازې ډیر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسولیت باید مستقیم خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډیر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عام ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخر دا مسؤلیت فرکشته چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابین دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې په تعالی ودی تور کړی دی یا عاطفا او مهرو سلی رحمي چې دا پر دا کوچنیانو باندې باید سړی د ترحم په اساس والدینو په رول کې که دا کوچني مسؤول یې ته د کښنی د مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کښنیوالي کې هغه رقم ژوند په کور کې په هغه سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه یې په حقوق کې فرضاً د دوی په حقوق کې تخطي کوي، د دوی روحیات په لوړو روحیاتو یې نه لویوي، بیا بل اخره پر هغه نشین باندې دی یو بیگانه کور ته ورواستي، نور نه بیا پښتنه هم نه کوي، در یو نامو در بل نامه لاندې، در غیرت نامه لاندې، در کلتور در نامه لاندې، در دغه نامه لاندې چې تمه ورواستول د اخو اوتوماتیک په چلور لرغوی په تابوت کې به سره ځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د جنو ژوند د اولي ورځې څخه در اخیر ورځې پورې دغه رقم ورترخ کړی دی، نو یعنی موږ تاسو د فرد خرانیوالی باید ټول انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه اغلی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی، خو ګرنی تاسو خبر بل پښتنه وکم، د او ډی آی په نوم باندې د بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 98% ګډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسې یوه داسې نجلۍ پیژني چې په کم عمر باندې واده شوې ده. تاسو مخکې د اغلی یوسفزي خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یو داسې مورد لیدلی دی چې 9 کلن نجلۍ پکښې واده سوی و. که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال راته وایست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلی دي او اوریدل دي په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کېږي د نجونو؟
نه نمنه په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو وړو اوادونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. آتا داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړې وي، نو پلار چې عمر غټ دی مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راولي دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دا واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړې، موږ ته به خپله ناوې راټوي. دا واړه ماشوم ما لیدلې ده چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي او هلته یې بیږي سر کره. هغه ما ته شپه تېرې و ساعته بیا چغې و چې زم به د پلار کار کوم، که نه خو داسې حال کې چې د خپلو ماشومو یا د خپلو ماشومو دا حالت ما خپله په سترګو لیدلی دی او دا هسې کیسونه موږ هلته لرل. نو شته، دا کیسې شته او واقع شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یو سر کار نشتي او د سهار ته بېرته راتښتي ده چې پلار کار کنه چغې و. نو شته، دا خبرې شته او واړه ودونه د واړه عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسف زی سره قطع سوه، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسف زی، تاسو ته خبره پوښتنه وکړم. تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونې یو بار دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږې سپکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، ښایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي د دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
ملالای جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی، دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ طالبان موږ خپل کورونو کې هم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کې هم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خشونت ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځه لاړ نه شي، دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې موږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور او میړه خو لا پرېږدئ، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې موږ ورته موچي وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب تم که، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه که. دا فکر وکړئ چې مونږ ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خو ما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خو نه چې تاسو فکر دا خپله یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تر سوچ دغه مشکلات رسنه، تر سوچ خپل حکومت او خزه لپاره د یو احترام نه کی او خزه د خزو د جایګه او معلوم نه کی او د عادی خزو ارزش معلوم نه شي په افغانستان کې د افغان تورن کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. دوه سپوره د پښې دی اتیږي، یعنی تاسو په تیر حکومتونه کې هم دا مشکلات ستونزه خو په دې درې کالو کې شپږ میاشت کې دا ډېره زیات شوی ده، ډېره زیات شوی ده. تاسو فکر دغه زما چې شم دي تاسو زه خبر وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږه هغه لرو خودکشي لرو چې نه کېن ځان خودکشي کوي ده، یعنی دوی خپل خودکشي دی لپاره چې د هر طرف نه دوی باندې خوشاله دوی ته افسردگی پیدا شوی، ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردگی دومره زیات شوی ده. اوس په افغانستان کې تاسو وینئ هیڅ څوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول ستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅ څوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده د موږ یو مثبت نتیجه دینه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو همدارس د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بشري حقوقو د نور ادارې چې دي دغه راپورونه وایي چې د نجونو پر ضد باندې چې دغه ودونه په کوچني عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات سوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړې توګه د زده کړو د بندیز سره د دغو ودونو د زیاتوالي راپور ورکول سوی دي. زه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د شتو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 25% د کوچني عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوی ده، یعنی 25% یو لوی ارقام دي چې د کوچني عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او نجونو ته لاره هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي، اضافه پر دې باندې چې شوځو ته لاره پرانیزي د زده کړو، باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې، د شونځیو پرانیستل دا داسې یو امر دی، داسې یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي. دا طالبان اوس باید شونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د حمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو، د ښځو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه کار و ادامې ته نه لري. د کدرواغ ویل کې واده خلافي و وکړل، کله امر ثاني کاذب امر و وکړي، هر څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی. درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیونه نفوس لري، دوی خطا ایستل. نور بس دی، دوی موږ داس خلک و چې د اولې ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک و چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېر خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه د دروغجن امرې ثاني فرزن. تاسو خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په پشه لکه بل کار کوي. تاسو ته دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړولو باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاړتي او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانه راګرځولې په سړک باندې ستابریتونه دوی اوږده دي، دا بل ژره به دوی لنډه ده، دغه کالي ټولي ده، دغه کالي سپین دي. تاسو وخت په دغه ځای کوي، د دولت اخیستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول، دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو دغه ټولو جنایتو سره سره د غرترین جنایت چې د شونځو د شونځي دروازې په ډېر بې شرمي او قباحت سره تړلې دي، دا باید خلاص کړي. دا چې 25% اوس زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی درته بيخي زه فکر کوم چې در دوه چنده لا دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط، دغه دنجونو مقابل کې تاریخوالي، دغه شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري، دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي، چې یعنی په دا چې هیڅ نه ده، دا خپل یو ژبه چې موږ مشترک سره لرو، چې دیم پښتوای موږ پښتوای، نو خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي. دا دغه ژبه په مراد وایي چې دا کار وکړي، چې دا مکتبونه باندې خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ نه کوم حق نه لري. خو خیر، دغه براسو دغه خلکو فردي مسؤلیت دا ماته ډیر مهم اصل دی، چې په اوسني شرایط کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې، چې په هر حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپل نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند مهیا کولو شرایط برابر کړي دي. کله چې خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنگ لاندې دوی ټول خپل اصول او موازین اساسات چې وغه د لاس ورکړي نو د دوی څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس دا چې اشاره نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانيت په خاطر، د خپل د انساني کراماتو په خاطر، دا دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
ش مننه اغلی ولی، اغلی خو ګرنیست تاسو خبر پښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچنی عمر ودونو ته د پای ټکی ښه شو دلسی په افغانستان کې؟
نه هو وخت چې مخکې شو، اول خدا چې باید دې ټول نه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندیز ولګي چې هاټا چې خپل وړه لورګانې یا وړه خویندې یا په کور کې جنکې واده ورکوي که چېرته عمر قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید عملي شي، ځکه چې یو لس پنځلس شل داسې پلور نورون ته جزا ورکوي، بیا په آینده کې بیا نور ایري کې دا کار نه کوي. او دویم دې ترڅنګ هغه مشران چې د منګه مثلا اکثرا جرګې کوي، او د منګه تاسو په جرګو وطن د جرګو وطن دی، د قانون ډېر زیات جرګې ته ترجیح ورکوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران هلته ځي فیصلې کوي، باید دغه شي ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دومره نقص نه کړي چې هغه په وړ عمر کې چاته په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خو بده پوهېږي، هر څوک په دې پوهېږي چې دا خلې دا بده دی، دغه شته باید توجه وي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی په دې باندې موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس په لستونکي ډېر زیات کم دي کوي، مثلا اخبار مجله دغه شان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې چې کوئی خلکو ته خبرې وکړي او ورته ووایي چې دغه دغه دی وړ ودونو اضرار دي، نو که چېرته تاسو وړې چې نه کوي په واده ورکوئ دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ، نو کېدای شي هغلته دا بند شي. نو یا لکه اوس چې مونږ پوهېږو دوه خو چې مونږ ځینې واده واړه وادره بند کړي، کام کړي، کم کړي، خو چې ګورم داسې نتیجه یې ډېره ښه نه ښکاري ماته. دا کار اوس هم کېږي، بدون دې نه چې څوک پوهېږي چې خپل اولاد مې داسې پوهېږم کار نه پوهېږي چا پورې څه، ځکه حکومت نشته، مسؤلیت نشته، څوک پرې فشار نشي راوړلی څه چې دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترینه خبره همدا ده چې اول خو د قانون له مخې نه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغه باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نهسته کېدونکي باید هغه یعنی فشار پرې راوړي، او دې ته مجبوره کړي د قانون له مخې نه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي
د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو مدافعینو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر د ودونو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل شوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچني عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وز اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه یې نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 مادې لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې شوي، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو، دا خبرونه تاسو واوریدله له اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی جلی ولی او اغلی سایمه خوګانی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وره داسې خوږی دی لکه شکر زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوالا سفلې می پری دی یوان دوالا لکل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دوالا سفلې می پری دی یوان دوالا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی سگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گور گوری بیا براوڑا نوری گور گوری بیا براوڑا نوری گور گوری بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا نا ٹکرے پبایا او کاویڑیا نا خکاریگی پاکو جامو کی ستے خبرے پا کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کختوائی چه دا ببادو کختوائی لکلی لری دغرا گر گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ټوکره په غاړه سپلې می پریږي یوان دواړه سپلې می پریږي یوان دواړه سپلې می پریږي یوان دواړه
دا منما چې لک لري را نتللې چې همت وکړم کاروان ته به ورسم. د وطن ناسازو مونږ ټول ډیر پریشان، چې انسان یم نو انسان ته به ورسم.
افغان د باغ منای د خوخ.